په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، دوریا حمل درويشتمه د اپریل 12مه. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي. د ترکیه د غونډې لپاره د واحدې طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې.
د اوربان تامین د جګړې توقف د اساسي ارزښتونو او حقونو موضوعات دي. اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی.
د طرحې یو تنظیمونکی مپوښتلی چې د دې طرحې عمده ټکي څه دي؟
دغه طرحه تقریبا په درې محورو باندې سره کېدو، چې د افغانستان عایده نظام دی او د دولې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی د اوربان په سر باندې.
په کندهار کې د جګړې سرو لمبو زرغونه باغونه وچ کړي.
باغونه د وشرو په لاس کې دي، نوې تاکانګې بالا وچیږي، د برې څلور میاشتې نه دي وبښېږي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې امریکا روسیې ته په اوکراین کې د پارونکو اقداماتو د نه کولو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. اروپا میشتو افغانانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربان ته غاړه کښېږدي. په هرات کې 15 افغان سرتیري وژل شوي. په ایران او پاکستان کې د کورونا د لاسه د مړینو شمیر زیات شوی. د اروپا میشتو افغانانو د 15 نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربان ته غاړه کښېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره شوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یو تنظیمونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سوله ییز ذهنیت په جوړولو کې د پنګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خیل منګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د آنلاین غونډې ویناوال وو. هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي. د هرات د امنیه قومندانۍ وایند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماښام درې پولیس د هرات په یو لسمه حوزه کې د سړک غاړې ماین په 14 کې وژل شول. بلخوا پرون ماپښین موټر سایکل سپرو وسلولو د ترغونډۍ په بازار کې دوه افغان سرتیري په ډزو وژلي. د هرات والی عبدالواحد قتالی دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلول بریدګر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې هم تیر ماښام یوې 14 یو کس وژلې او څلور نور ټپیان کړي دي. 14 د ترینکوټ شار اړوند سیمې کې د ملکیانو پر یوه فیلډر ډوله موټر سویده. د اورزګان ولی نعمت الله بختیاري هم په دې اړه ازادي راډیو ته لنډ لومړني معلومات شریک کړي.
په نچین ساحې وخواته په دغه ساحه کې مین انفجار کړل دي، دا چې سپکي وو او یا هم پټ شوي دي. دقیق معلومات چې تر اوسه پرې نه. په دوو کسانو کې یو قومي مشر چې د شام احمد زوی دي، د سرچخلو سیمې دي، یو همدا او یو بل د نچین د سیمې اوسیدونکي وو. دا دوه کسان دي په دې کې یو شهید شوي دي او یو زخمي دي.
چا په اورزګان کې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د آزادو رزمی لوب دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژند تیر شپه په مسکو کې خپل روسی سیالان مات کړل. د دوی لوبې د ای ام سی فایت نایټ سازمان لخوا تر سره شوې. عبدالسمی فیضی په 70 کیلو وزن کې خپل روسی سیال سرګی دنیسوف په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر مات کړ. هغه تر بریا وروسته وویل
قدرمنه وادوالو خپل بریا ټول مظلوم ملت د افغانستان ته د زړه له کومې مبارکباد وایم. پیروزی ناجان صاحبان به تمام مردم افغانستان مبارکباد میگم. امروز خوشحالی ما را جشن بگیره.
واحد نجان هم چې په 15 کیلوګرام وزن کې لوبیده خپل روسي سیال پاول اردیشیف په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر وګاټه. تر دې مخکې هم د روسي د آزاد رزمي لوبو په سازمانونو کې افغان لوبغاړي لوبیدلی دي. په ایران او پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوج ته رسیدلی دی. د ایران روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی له وړې ورځې د 2500 کسانو مړینه ثبت کړې چې دا له ډسمبر میاشت راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د مړینو د شمیر او د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی په ایران کې د کورونا د برېټانوي بڼې د خپرېدو له کبله دی چې د ده په خبره له عراقه ایران ته رسېدلی دی. د ورلد میټرز انفو وی پاڼې په حواله په ایران کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر له 2,011,141 کسانو اوښتی چې له ډلې یې 48,000 او 490 کسان مړي دي. بلخو په پاکستان کې کووید 19 ناروغي په یو ورځ 114 کسان مړي کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سر ادارې چارواکو یک شنبه دا اعلان وکړ. د ادارې په خپل بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د 114 کسانو مړینه بې ساري او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1,40,144 زیات دی چې له دې ډلې 15,443 کسان مړه شوي دي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې له لارې نوی اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوي رای شي چې 90% رای ورکونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رای ورکړی وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 15% څوکۍ کمې کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپله وټاکي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه د سر مطلب راخلو. د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحد طرح مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. دغه شوراوی په طرح کې اوربان انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمي برخې جوړوي. د سولې دا طرحه د هغو شپږ دیرشو طرحونو چوڑ بلل کیږي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری غوړیو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوی. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې لپاره پر لزګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یو طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلي اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یک شنبه په خپل ټوټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یاد کړي.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربند تامین د جګړې توقف دی، اساسي ارزښتونه او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی، نړیوال اړیکې دي، د گزار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمدد افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوي لیوي واحد طرح سره د ترکیې غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه کڅه هم سل پسلو کې نه د ورستې، خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14 چر روانه جمعه کېږي تر سره شي. د غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو هم یو طرح جوړ کړی چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرسیال امر الله صالح د ترکیه د غونډې او د امریکا د طرح په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسی غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً
خغلی خلیلزاد راغلی بو او د هغه مذاکراتو پړه چې احتمالاً همدا اونۍ په ترکیه کې تر سره کیږي اجنډای لمک سره باس کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. سمانه آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضی او خلک پکې بل وهی او موږ غلی کینو؟ هیڅ کله
خاموش مې باشم هرگز.
ښاغلی صالح وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅ کله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشی کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچی او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیه لخوا د ګډو اصولو په نوم نه ماده ایز نوملړ سپارل شوی چې د ترکیه له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړ وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیګدیز حکومت جوړېدل چې بل سولې او ټول ګډون حکومت ته زمينه برابر کړي د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو په مساويانه ګډون ټینګار او لګاونډیانو د سیمه او نړۍ هوادونو سره خې اړیکې د دغه طرحه مهم ټکی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي رادیو د دې پښتنو په جواب کې چې آیا طالبان د ترکیه په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرح څه نظر لري، جواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته سپارل شوې. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال او د طرحې یو تنظیمونکی مولوي عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل اوربند او انتقالي حکومت د دې طرحې مهمې برخې دي. شغلی سلیم صفی الله ستانکزی ته په مرکه کې وویل دا مسوده لا نهایي نه ده او هڅه کیږي چې د ټولو لخوا د تایید وړ وي.
دغه طرحه تقریبا په درې محور باندې سرخېده چې د افغانستان آینده نظام دی او د دورې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی د اوربند په سر باندې په همدغه درې محور باندې سرخېده چې زموږ کار دا و چې تقریبا د شپږ دیر شو طرحونه یا د نظریاتونه چې د کمیټې رهبری د اعضاو لخوا مونږ ته رسېدلې او په هغه باندې همدغه شان د نور د جامع مدني لخوا یا د نور هغه جریانونه چې د شورای مصالحه نه بهر و د هغوی طرحې یا د هغوی نظریاتو سره سره مونږ په همدغه ټولو باندې کار وکړو. په همدغه تقریبا اوه اته ورځو کې مونږ لکه دغه ټول طرحې جمعمندي کو او توحید هم کو او دغه مسوده د مصالحې ملي رئیس ته جناب ډاکټر صاحب
د ملي مصالحې د عالی شورا پر رهبری غړو کې خو د ولسمشر سیاسي مخالفین او موافقین شته. څه فکر کوي چې د دوی وروستۍ پریکړه به ولسمشر ته څومره د منلو وړ وي که واقعا د هغه وړاندې شوې طرحه ډیره په پام کې نه وي نیول شوې؟
د رئیس جمهور چې کوم طرحه او هغه مونږ ته رسېدلې او مونږ هغه طرحه هم شامل کړو په خپل دغه طرحه کې د شورای عالی مصالحې پر رهبری کې تاسو په جریان کې چې د حکومت نه هم ځینې مشران شته دي د احزاب او د جریانونو نمائندگان هم پکې شته دي او د شورای عالی مصالحه د منسوبینو کسان هم پکې شته دي. د شورای عالی مصالحه د ټولو پر نمائندګۍ باندې غواړي چې یو واحد طرحه جوړ کړي. کله چې دغه طرحه جوړ شو لکه نن موږ دغه مسوده جوړ کړو بیا به ان شاء الله شورای عالی مصالحه هغه کوم رهبری کمیټې ته وسپارو. بیا دغه وروسته رئیس جمهور سره هم شریکیږي. د رئیس جمهور د موافقې په اساس باندې موږ به ترکیې ته ځو او د یو طرحې سره به ان شاء الله
طالبان چې دي جنگ اصلي لوره ده هغه تر اوسه پوری د ترکیې په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه نه در سنځي زکړي. همدارنګه د خپل طرح په اړه هم څه نه دی ویلي. ډیر څه فکر کوي هغه به قانع کړی شي چې د تاسو طرح سره موافقه وکړي که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې هغه هم لګیا دي په خپل طرح باندې کار کوي او موږ هم په خپل طرح باندې کار کوو او موږ هم کوشش کوو چې ټول طرحونه یو طرح جوړ کړو لکه مخکې ما تاسو ته وویل. دا لازمه خبره ده چې حتما او طرح عمرو یا هغوی زمو حتما زمو طرح عمرنی کله چې اته کې نو حتما د هغوی د طرح په سر باندې مون خبرې کو او هغوی زمو په د طرح په سر باندې خبرې کوي. مون ورشي د دوه طرحونه د چې یو نتیجې ته ورسیږي چې په افغانستان کې امنیت راشي، ثبات راشي او صلح شي. بل اخر زمون غو د طالبان ترمنځ کوم تفاهم را مستګي دا غو په نتیجه کې مو کولای شو چې د افغانستان د خلکو کوم امیدونه دي او امیدونه تر سره.
د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال او د طرحې یو تنظیمونکی مولوي عطاو رحمان سلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې د جګړو له کبله کرنه 50% زیانمنه شوې ده. نور په دې راپور کې
د شنوونو لمنځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او د زغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. حجر از محمد در غنداب ولسوالی پتابین کې د انګورو باغ او د غنمو مزمکی لري چې د جګړې لامل ورڅخه پاتې سوی او کندهار شهر تر کړه سوی. حجر از محمد وایي د تیر دوه میاشتو راځي باغونه نه دی وبسوي چې یا بتنجي وچکړي او یا زپلیبي.
غنم کرل زکه ده پات شلتنه مومنانو بره بغلا کوي یا به مخه مخ د سړک د دی جبل خبر نش باغونه د وشدو په لات کې نه وي تا کاند بلا او چی د برې څلور میاشتې نه جو بس وي خدای بنده دغه سبزی رئیس یعنی چې دلته دی راغلی چې کار بلا خراب دی باغونه پر وشدو دی وس نه خپل باغو سره یو څه نسور خلای ګرد پات دی په کیو تک دې څه کوي مو بس وي نه دی
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرونکي لخپل زمکو او باغونو کډه سیبي بلکې د کندهار په 500 نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي میوان جړې ډند او د ارغستان وسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنز د رواني جګړې لامل د خپل مينو بي ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصلخیز زمکي شالې پاتې سیبي د پنجبایي ولسوالی وسیدونکو اسد الله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې اساس کالي حاصلات ورکول خو د تیر دوه میاشتو راځي او به نه دی ورکول سی بي
توران باغ مو یشي و ساش کال اصول تر رسیدي د دوه میاشت کې چې موږ وتلی زو خدا کوم یا بیا وب پرې لکړ دا اج کړ د حکومت مرایت په خبر دي ځکه په داسې حالت کې هم چې را وتلی شک ولې مې دا چیر کښته نه زو خدا کوم بیا یا وب پرې لکړ دي یا بیا ورغلی چې اوانونه پښ کې مشلې نو خو چې تکبیرو پاکي اونس موږ پر دا بریښ موږ وای خدا پاک بارانونه هغه بیا د الله د خواس ساش کال بارانونه چې وځ باران وای چې خالي وب پرې لاش دی وچ نه سي اصول څه قوتلی دي ساش کال اصول خو
د کندهار چارواکي همني چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواړ سره مخ دي او 50% کرنه زیان منسبه د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وای په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسیتلای چې لامل یې شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او ترڅنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بیل وړي سي
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکې د کښ نه پاتې شوې چې هغه ځمکې چې تیر کال نور کلونه مونږ په غنم کارل هغه د کښ نه اوس پاتې دي همدغه شړې پرتې دي نو که زه ته دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنگ دی هغه 50% نه زیات ځمکې کوم زیاته بزګر رسیدګي نشي کولی هغه بیخي کښ نه پاتې لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ ژیړې ولسوالۍ میوان ارغستان نو ځکه چې هلته ټریکټر تک هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمیر یوې زره شي چې له دې جملې یوول زره کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالۍ نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي
په افغانستان کې د تودوخې درجه 1.8 سانتي ګریډ په دې وروستیو کې لوړه سوې ده تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې هیواد کې د ګلخانۍ غازونو د خبرېدو لامل خبرداري ورکوي د دغه ادارې د تازه راپور لمخې په افغانستان کې دغه غاز له 1990 کال نه تر 2010 کال پورې 1.3% ډیر خپور شوی دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین د یکشنبه په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دوهم راپور له خپرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه کیږي چې تر 2015 کال پورې به د 2010 کال په پرتله ګلخانۍ غازونه 20% ډیر خپاره شي
دا دغه راپور هدف دا دی چې د ګلخانۍ غازونو خپرېدل د اقلیم د بدلون او له نورو مواردو سره چې د اقلیم په بدلون پورې اړه لري څرنګه ځانګړي کړو دغه راپور کولی شي چې د یو مهم راپور په توګه د راتلونکو اقداماتو په خاطر د ګلخانۍ غازونو د خپرېدو او د پروژو د پلي کېدو لپاره ګټور تمام سي سره لدی افغانستان د ګلخانۍ غازونو په خپرېدو کې ډیره کمه ونډه لري یعنی 0.01 دی خو موږ بیا هم د اقلیم د بدلون نه ډیر زیان وینو او دا مسله زموږ د اندېښنې لامل ده
د خاغلی امین په خبره کې هم افغانستان صنعتي هیواد نه دی خو د افغانستان درجه په وروستي 28 کلونو کې یعنی د اروپا د صنعتي انقلاب وروسته د سانتیګریډ په حساب 1.8 درجه لوړه شوې ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان د پاریس د پیمان غړی دی چې له مخې مکلف دی له 2000 نه تر 2030 میلادي کال پورې د ګلخانۍ غازونو خپرېدل 14.6 راټیټ کړي لبل خوا د چاپیریال ساتنې پوه عبدالولی مدقیق په افغانستان کې د ګلخانی ګازونو خپرېدل د اندېښنې وړ ګڼي.
گزارش سے دے چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپور کړی د هغه ګازو په تولید او انتشار کې زیاتوالی ښیي سی هغه په نړیواله کچه د اقلیم د تغییر سبب ګرځي چې په پایله کې هغه هیوادونه لکه افغانستان د اقلیم د تغییر له منفي اغېزو نه ډېر زیات اغېزمن کیږي.
د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره د دوی دوهم راپور د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې تر سار لاندې بیلابیلو بنسټونو، وزارتونو او د چاپیریال ساتنې متخصصینو له 2013 کال نه تر اوسه پورې بشپړ کړی دی او د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیم د بدلون د کانفدراسیون لخوا منل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به اسد الله الدین راته وایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې ویلي، روانه میاشت په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف یو پر بل حمله زیاتې کړې. د لیکوال په باور دا لا معلومه نه ده چې د استانبول غونډه به په دوحا کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې په څیر کومې بدیلې موافقې ته زمینه برابره کړي او کنه. د طالبانو او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې ترمنځ د موافقه د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوې وه چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په لوجستیکي لحاظ ګران کار بریښي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه روان تاوتریخوالی د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او روغې جوړې لپاره ښه نښه نه ده. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د افغانستان د مخالفو جهتونو له نږدېوالي سره مرسته نه کوي، بلکې د حضور دغه دوام د یوې معناداره او پایداره سولې لیدلوری سخت زیانمنوي. د امریکا بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د افغانستان په باب یوه مقاله کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوالو کانفرانسونو له ډیپلوماټانو سره په کتنه او په ورستوي کې د کمال خان بند د پرانیست پر مهال خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه چې له طالبانو به د هیواد دفاع کوي. په لیکنه کې وروسته له سیاسي کشالو هاخوا نورو مسایلو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې افراطي ډلې په پوځي لحاظ برلاسي دي. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې نیمایي نفوس د لوږې له بحران سره مخامخ دی. په دغه هیواد کې چې اداري فساد پکې پراخ دی، د حکومت د عوایدو ډېره برخه له بهرنیو مالي مرستو برابرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي وضعیت مایوسوونکی دی. د نیویارک ټایمز د لیکنې په یوه برخه کې د استانبول غونډې ته هم اشاره شوې چې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه برابروي. د لیکوال په باور په دې غونډه کې به د امریکا عمده وړاندیز د یو موقت حکومت تشکیل وي چې د ولسمشرۍ تر نورو انتخاباتو پورې قدرت په لاس کې وي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغه موقت حکومت کې به طالبان او اوسنی حکومت قدرت شریکوي. د دغه وړاندیز د مسودې له مخې دغه سیاسي اقدام به دې ته اړتیا ولري چې ولسمشر غنی له واک لري شي. هغه څه چې ولسمشر غنی په وار وار مخالفت کړی او ویلي دي چې دای به واک یوازې خپل یو منتخب ځایناستي ته سپاري.
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. یوری ګاګرین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته لاړ. په 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومن د لومړني افغان په توګه فضا ته لاړ او له هغه ځای څخه یې د افغانستان کسي وکړه.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلې عبدالاحد مومن سپور دی، غواړي چې په فضا کې د روسي له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپله پوهنیزه او تیډنیزه پروژه پایل وکړي. خاغلی مومند ویلی و چې فضا ته سفر 8 ورځې او شپې 6 ساعته او شپږ دقیقې وخت ونیو او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د قانونو، اوبو، زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د تیډنو لپاره د افغان خاوري عکاسي کول مهمې دندې وي. د عبدالحد مومند فضائی سفر دا شیبی هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملی رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابل ټلیفوني خبرې وکړې او هیلې وخوده چې کاش کې د هم کولای شوي له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
خاغلی مومن لفظانه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول اثر ته ورسوي.
ډېر محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه د لاس څنګه چې مخکې د پرواز مې واده ورکړی و، اوس هم دا واده وکړم چې موږ به ګډ شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سرته ورسوو او آماده یو چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. هغه وخت عبدالحد مومن 3 کلن و. له دې وروسته په کال 1969 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومن د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلی مومن هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړ او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته دراتک پر مهالی خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومند ویلی وو کله چې فضا ته ورسید ځمکې ته یو نظر وکړ او له ځان سره یې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. نوموړي دغه شان فضا ته د رسیدو لپاره د خپل ورکړل شوي ماموریت پر مهال رسنیو سره په خبرو کې ویلي،
افغانستان لپاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم چې دا ډېر پر مسؤلیته وظیفه وه چې له یوې خوا مسؤلیت درلود، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر لرې کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی و چې شخصي خوشحالي مې کول.
دی چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی، په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال جرمنی ته کډوال شوی او اوس مهال له خپلې میرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوي وو افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډېر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایی پوهنتون رئیس وایي چې ښاغلی مومند او محمد دوران د 400 کسانو له منځه وټاکل شول، روزنه یې ولیدله خو وروسته ښاغلی مومند وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومند سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
ډاکټر نجیب الله سره خبرې وکړې په ټلیفون باندې. په هغه وخت کې په افغانستان کې افغانستان مخ په وړاندې روان و او واقعا چې پیشرفت یې ډېر زیات کړی و، مخصوصا په هوابازي مسلک کې. موږ په هغه وخت کې په هوابازي مسلک کې په مختلفو مسلکونو کې متخصصین حتی
ډاکټران هم درلوده. دی وايي په دې سره دا ثابتېږي چې هغه مهال افغانستان څومره پیاوړی هوایی ځواک درلود چې لستونزو سره سره پیلوټ فضا ته سفر وکړ. د ټینګار کوي چې هغه مهال د افغانستان هوایی ځواک د سیمې په کچه بې ساری وو او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ترې په ویره کې وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د رواني حمل میاشتې په 6مه یوه روسی سفینه چې 2 روسان او 1 امریکایي ستورمزل یې پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلي روسی ګاګارین ته د درناوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال څلور امریکایان، دو روسان او یو جاپانی ستورمزلې په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
آزادی رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز.